مازیګر څلور بجې سوې. ډیرو درنو دوستانو السلام علیکم، خپرونې ته بیا په خیر. د دې ساعت خپرونه مو تر پنځو بجو ده. البته په دې پښتو خپرونه کې به د افغانستان او سیم پر حالاتو د وروستیو معلوماتو لړۍ له خبرونو پیل کړو. احمد شیبر خبرونه وایي.
د مهمو خبرونو سرټکی په کابل کې د سولې د ملي مشورتي جرګې کمیټو خپل رپورټونه وسپارل. په تخار کې سیل په لسګونو کسان وژلي دي او په کندز او بغلان ولایتونو کې هم سیلونه مات شوي دي. د ایران ولسمشر اپوزیسیون ډلې ته خبرداری ورکړ چې له سیاسي صحنې بل لرې شي. د القاعده او نورو مشکوکو ترورستي ډلو پر ضد د امریکا د متحده ایالاتو د ځانګړو ځواکونو عملیات په نړۍ کې پراخ شوي دي. بشپړ خبرونه تاکل شوی دی چې د سولې ملي مشورتي جرګه نن په کابل کې پای ته ورسیږي. د جرګې 28 کمیټو نن خپل رپورټونه وسپارل. دغه کمیټو د افغان دولت له مخالفو وسلوالو سره د سولې لپاره د یو میکانیزم پر جوړېدو ټینګار وکړ. د سولې د ملي مشورتي جرګې د 15 کمیټې مشر عبدالواحد حبیب الرحمن وویل
د مخالفینو سره د مفاهمې په چوکاټ کې داسې موافقه وشوه. الف، د هغو کسانو سره سوله وشي چې افغاني تابعیت ولري. ب، د دواړو اړخونو د سر او ناستې د ځای مسؤلیت باید د اسلامي کنفرانس غړي هیوادونه، ملل متحد او یا نړیواله ټولنه پر غاړه واخلي.
پندسمه کمیټه او نورو ګڼ وړاندیزونه د جرګې مشر ته کړې دي. جنو کمیټو له مخالفو وسلوالو سره د اوربند د اعلانولو غوښتنه کړې ده. د پولیس چرخي له زندانې د سیاسي بندیانو د خوشی کېدو شخ کړې دي او ویلي دي چې د ګوانتنامو او بګرام زندانونه دي وتړل شي. د سولې ملي مشورتي جرګه د چهارشنبې پورس د شاوخوا 1600 استازو له لوري پیل شوه. د تخار پر استاق ولسوالۍ کې سیلونه بهېدلې دي. یو شمیر سیمه ایزو ازادي راډیو ته ویلي دي چې پرون د سیل د بهېدو له امله په لسګونو کسان په دغې ولسوالۍ کې وژل شوي دي. د رستاق یو اوسیدونکي ډاکټر محیط ازادي راډیو ته وویل
ډېر ساعت 12 بجې به اثر بارانای شدید د ساحه حوزه دیوالتنګ
پرون د 12 بجو خواته سختو برشتونو د دیوالتن په سیمه کې د کاماز دوه بارونکي موټر او څلور واټ واړه موټر سیل یوړل. دغه سیل تقریبا 40 تنه وژلي دي چې اکثر یې د ښوونځیو زده کوونکي او شپانه دي. ویل کېږي چې د رستاق ولسوالۍ د بازانو په سیمه کې بیا سیل کرهڼې چې مځکې لاندې کړي دي او څاروي یې وژلي دي. په دې سیمه کې تقریبا 15 کیلومتره سړک هم تخریب شوی دی. ویل کېږي چې د تخار ولایت په چال ولسوالۍ کې هم سیلونه بهېدلي دي. بل لور ته د بغلان په الوان او نهرین ولسوالیو کې سیلونو په سلګونو کورونه ویجاړ کړي دي او ګڼ څاروي یې له منځه وړي دي. د بغلان د طبیعي پیښو د ادارې مشر محمد نصیر کوهزاد وویل د دغو سیلونو له امله په سلګونو جریبه کرهڼیز ځمکه هم خرابه شوې ده. د کندز په دشتیار کې ولسوالۍ کې بیا پرون ماښام سیل بهېدلی دی او للمي ځمکې تخریب کړي دي. تاکل شوې ده د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو هیئت له نږدې د افغانستان د رواني وضعیت د لیدو لپاره روانه میاشت دغه هیواد ته سفر وکړي. د مکسیکو سفیر چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا دورې مشي کوي وویل دا لا نه ده څرګنده چې دغه هیئت خبرې به پر کومو موضوعاتو متمرکز وي، خو د افغانستان سیاسي، اقتصادي، ټولنیز او امنیتي وضع به وڅېړي. د مکسیکو سفیر په یوې خبري غونډه کې دغه هیئت د سفر دقیقه نیټه معلومه نه کړه، خو داسې څرګندېږي چې دا هیئت به د رواني جون میاشتې په 19 د دریو یا څلورو ورځو لپاره افغانستان ته ولاړ شي. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد نن اپوزیسیون ته خبرداری ورکړ کې چیرته را روانه اونۍ د ولسمشۍ د انتخاباتو د کلیزې پورس اعتراض وکړ له سخت چلند سره به مخامخ شي. محمود احمدی نژاد د خبرداری د ایران د اسلامي انقلاب د مشر آیت الله روح الله خمینی د 28 تلین په مناسبت ورکړ. د ایران ولسمشر د تهران په جنوب کې د امام خمینی په زیارت کې په خپل وینا کې خپل مخالفان تورن کړل چې د خمینی لارې پرې شي ده. د ایران د سرسختو دشمنانو تفکر خپل کړي او له هغوی سره درېدلې دي. احمدی نژاد وویل هغه کسان چې د ایران روښانه انځور تخریبوي له سیاسي صحنې بل لرې شي. د احمدی نژاد د وینا پر مهال خلکو د الله اکبر ناره راپورته کړه او مړه دي امریکا او مرګ پر اسرائیل شعارونه یې ورکړل. اپوزیسیون درخواست کړی دی چې د جون په 12 اجازه ورکړي څو مظاهره وکړي. ډېر داسې باور کېږي چې د دوی دا غوښتنه به ونه منل شي. تیر کال د جون په 12 مده ولسمشری له انتخاباتو وروسته په اعتراضی مظاهرو کې پولیسکونو کسان ووشل شول او بیا د نیول شویو کسانو لمنځه دوه تنه اعدام شول او پر شپږو نورو هم د اعدام حکم شوی دی چې تر اوسه دا حکم نه دی نافذ شوی. امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ نن رپورټ ورکړ چې د امریکا متحده ایالاتو د ځانګړو ځواکونو عملیات په نړۍ کې د القاعده او نورو وسله والو ډلو پر ضد پراخ کړي دي. ورځپاڼې د چارواکو په وینا چې په شخصي ډول یې ویلي دي څرګنده کړې ده چې اوس د امریکا د ځانګړو ځواکونو ډلې د نړۍ په 15 هېوادو کې ځای پر ځای شوي دي او د روان میلادي کال په پیل کې ځانګړي ځواکونه په 16 هېوادو کې وو. د رپورټونو له مخې د امریکا ځانګړي ځواکونه اوس په یمن کې عملیات کوي او د منځني ختیځ په نورو سیمو کې هم فعال دي، همدارس په افریقا او مرکزی آسیا کې شته. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د 2011 مالي کال لپاره د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په خاطر له کانګرس څخه د 15.1 میلیارد ډالر اضافي بودیجې غوښتنه کړې ده. د چین ولسمشر هو جینتاو بر روانه اونۍ ازبکستان او قزاقستان ته د سفر پر مهال داسې تړون لاسلیک کړي چې له مخې به یې موافقه وشي چې چین ته د تیلو د غځېدلې پایپ لاین قطرلوی شي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال چینګ کوپینګ په پکن کې خبریالانو ته وویل دا تړون د چین د هغو هڅو یوه برخه ده چې د تیلو بیلابیلې منابع په اختیار کې وي. له قزاقستانه چین ته غځېدلې پایپ لاین کې د چین د خامو تیلو 4% اړتیاوې پوره کیږي. بل لور ته چین وایي د مرکز پیکنګ شاوخوا به په غرنیو سیمو کې د کوکنارو د کروندو پر ضد له بې پیلوټ الوتکو استفاده وکړي. دولتي رسنۍ خبر ورکوي چې الوتکې به د یوې میاشتې په مخه اکتشافي عملیات وکړي څو په اوړي کې د کوکنارو د ګل په وخت پټي په نښه کړي. په چین کې له 1949 کال را په دې خوا چې کمونست ګوند حاکم شوی دی د مخدر موادو استعمال لړ سوی، خو له نږدې 3 لسیزو راهیسې چې دغه هېواد نړیوالو ته خپل ورونه لږ څه پرانیستي دي د نشه یي موادو استعمال پکې بیرته لږ زیات شوی. د اوکراین ولسمشر ویکتور یانوکوویچ وایي دی د روسیې د دې تګلارې پلوي نه کوي چې د ګرجستان یاغي سیمې ابخازیا او جنوبي اوسیتیا د خپلواکو هیوادو په توګه په رسمیت وپیژني. په کیف کې خبرې غونډې ته یانوکوویچ وویل زه به کله ابخازیا، جنوبي اوسیتیا یا کاسوو د خپلواکو هیوادو پایسونه پیژنم ځکه چې دا د نړیوالو قوانینو او اصولو مخالف اقدام دی. یانوکوویچ دا څرګندونې یوه ورځ وروسته تر دې وکړې چې د دغه هیواد پارلمان داسې لایحه تصویب کړه چې د ناټو د غړیتوب له منلو یې راګرځوي. ټاکل شوی ده چې ناوتوکان د جاپان د نوي صدر اعظم په توګه نن غوره شي. ناوتوکان نن د دغه هیواد د حاکم ګوند ډیموکرات مشر انتخاب شو. د دې لپاره چې ډیموکرات ګوند په ولسي جرګه کې برلاسی دی نو داسې رپورټونه خپاره شوي دي چې نن به ناوخته د صدر اعظم وټاکل شي. ناوتوکان په توکیو کې د خپل ګوند غړیو ته وویل زه غواړم چې د هاتو یاما د کابینې هیلې په واقعیت بدلې کړم او سم حکومت جوړ کړم. زه ستاسو مرستې ته اړتیا لرم، زما ملا وتړي او تاسو له تاسو ډېره مننه کوم. ناوتوکان د هاتو یاما په حکومت کې د مالی وزیر او د صدر اعظم مرستیال و. هاتو یاما وروسته تر دې استعفا ورکړه چې په اوکیناوای کې د امریکا د هوایي اډې په برخه کې خپله مخکنۍ ژمنه بدله کړه او روانه اونۍ د خلکو له سخت انتقاد سره مخامخ شو. هاتو یاما اتمیاشتې د جاپان صدر اعظم و. د منځني ختیځ د سولې استازی ټوني بلیر وایي د اسرائیل له لورې د غزې محاصره مؤثره نه ده. ټوني بلیر برتانوي ورځپاڼې انډیپندنت ته په مرکې کې نن وویل حماس د تونلونو له لارې چې څه غواړي هغه ترلاسه کوي خو محاصره د هغو موادو مخه نیسي چې ستونزې پکې نشته. ټوني بلیر د منځني ختیځ د سولې د څلور اړخیز ډلې مشري کوي. دغه څلور اړخه ملګري ملتونه، د امریکا متحده ایالات، اروپایي ټولنه او روسیه دي چې اسرائیل او فلسطین د سولې خبرو ته هڅوي. د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون له اسرائیل غوښتي دي چې د غزې محاصره ماته کړي. روانه اونۍ چې کله غزې ته په یوې کښتۍ کې مرستې وړل کېدې اسرائیلي ځواکونو برید پرې وکړ او په دې پیښه کې یو شمېر کسان ووژل شول. دا د دې سات خبرونه.
سات د مازیګر څلور بجې او 9 دقیقې سوې ده. پښتو خبرونه زه فرشته جلالزی وړاندې کوم او د مازیګر تر 15 بجو پورې خبرونه د عمل لري.
د مخالفینو سره د مفاهمې په چوکاټ کې داسې موافقه وشوه الف چې هغو کسانو سره سوله وشي چې افغاني تابعیت لري.
د سولې د ملي مشورتي جرګې په وروستیو ساعتونو کې به په دې ارتباط تازه تحولات درته وړاندې کړو. په سیمه ییزو مسلو کې به له پاکستان څخه د افغان کډوالو د بیا ستنېدو د پروسې له چټکتیا او ورستیو پرمختګونو خبر سي. او له ایران به هلته پرمیشتو افغان مهاجرینو د فشار د زیاتولو لپاره پر نویو اقداماتو خبر سي. د هند او پاکستان سیاسي روابطو ته کتنه کوو. په دې خبرونه کې به د نورو مطالبو ترڅنګ د اونۍ انتخاب پروګرام فرصي او ازادي اوریدونکي. تاکل سوی ده چی پا کابل که ده سولی ملی مشورتی جرگه نن ده جمهور رئیس حمید کرزی پر اختتامیه وینا پایته ورسیږي او یو پریکړه لیک صادر سي. نن ورځ د اتوشتو کمیټو غړو خپل رپورټونه د جرګې عمومي مجلس ته وړاندې کړل او ورسته په مجلس کې اوربندې بحث وسو. د دې جرګې له جریانه د ازادي راډیو خبریال احمد زبیر جمن هم دا اوس را سره د ټلیفون په لاین کې دی. نو زبیر به ورسته معلومات وړاندې کړي.
بله، لکه چې تاسو ویلي د سولې د ملي مشورتي وروستۍ غونډې وروستۍ برخه هم دا اوس روانه ده. ولسمشر حامد کرزی هم پکې ګډون لري او له څو شېبې مخکې د سولې د ملي مشورتي جرګې پریکړه لیک د جرګې د مرستیال قیام الدین کشاف لخوا ولوستل شو. په دې پریکړه لیک کې چې درې ورځې جرګې ته کار وکړه، ځینې مهم ټکي چې زه باید ځینې مهمو ټکو یادونه وکړم. په جګړې کې له ښکېل خواو څخه باندې غږ وکړ چې جګړې څخه لاس واخلي او سوله ومني، د سولې هرکلی وکړي. دوی په دې ټینګار وکړ چې دولت باید لپاره یو هر اړخیز پروګرام جوړ کړي او د سولې هڅې باید روانې وساتي. دولت نه یې وغوښتل چې د جرګې له پریکړو نه د پریکړو درناوی وکړي. همداراز دوی دواړو خواوو نه په جګړې کې له ښکېلو دواړو خواوو نه وغوښتل چې د خبرو اترو لپاره له خپلو مخکینیو شرطونو نه شي. همداراز پریکړې کې راغلي دي چې یو دایمي کمیسیون به د ولایتونو سوالونو د نمایندګانو په ګډون هغه به جوړېږي چې هغه به دائمان د سولې لپاره کار کوي. دوی د افغان وغوښتل چې د ملګرو ملتونو په تور لیست کې دی. د افغان طالب مشهور چې افغاني تابعیت ولري د هغو د نومونو د لرې کولو لپاره دې هلې ډلې وکړي. همدارنګه د نړیوالو ځواکونو څخه په خپلو عملیاتو کې د کورونو له خپل سرو تلاشیو نه لاس واخلي. همدارنګه د هغو بمباریو ملکي تلفات پکې رامنځته کېږي د هغو نه ډډ وکړي. همدارنګه د وسلوالو غاړونو څخه یې وغوښتل چې له القاعده شبکې او نورو سازمانونو څخه له هغو سره خپلې اړیکې پرې کړي. د افغان دولت څخه همدارنګه وغوښتل چې دې لپاره چې نړیوال ملاتړ جرګې د پریکړو ته راجل کی د جرګې پریکړه دې د کابل نړیوال کانفرنس کې هم مطرح کړي.
احمد زبیر اجمن ډیره مننه. ډیرو درنو اوریدونکو، کته سخوړی چې په دې ارتباط نور معلومات ترلاسه کړی له نورو جزئیاتو سره زموږ ویب سایت ته ورسئ، ازادي رادیو ټکی کام. د جرګې د خپلو بحثونو لپاره 28 کاري کمیټې جوړې کړې وې چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت او له وسلوالو مخالفینو سره د خبرو لپاره په منظم ډول بحث وشي او رپورټونه یې په ترتیب وړاندې کړل. د ورکړل سوی رپورټونو له مخې که څه هم د هرې کمیټې رپورټ بیل جوړ سوی و خو غوښتنې یې تقریبا سره ورته وې. د یوې کاري کمیټې مشر ډاکټر عبیدالله عبید د خپلې کاري کمیټې د رپورټ د وړاندې کولو پر مهال د خپلې کمیټې وړاندیزونه داسې بیان کړل. هغه شرایط چې باید د روغې جوړې په بهیر کې په پام کې ونیول سي په دې ډول دي: یو، له وسلوالو مخالفینو سره خبرې باید د تیرو اتو کلونو لاسته راوړنې ضایع نه کړي او خبرو کې د اساسي قانون ټول اخلاقي مواد تر بحث لاندې راسي. عدالت د سولې قرباني نسی. د شکلو اړخونو لخوا هر ډول وړاندیز د ملي ګټو او د اسلام په خلاف نه وي. څلور، د مذاکره کوونکو سیاسي او ټولنیز حقوق وساتل سي. له تور لیست څخه د افغان مهاجرینو د نومونو ویستل او له ګوانتنامو بګرام او پلچرخي څخه د هغو سیاسي بندیانو د هغوی د سیاسي بندیانو خوشي کول او بخښل چې افغانان دي. د دې مسلې نور جزئیات لکه څنګه چې مخکې ویل زموږ پر ویب سایت باندې سته. خو راځو دې ته چې یو شمېر افغان کارپوهان د سولې د ملي مشورتي جرګې په وړاندیزونو انتقاد کوي او وایي چې عملي بڼه نسی غوره کولای. د سولې د ملي مشورتي جرګې توشتو کمیټو د جرګې په دریمه ورځ د سولې د راوصول لپاره خپل وړاندیزونه خو مطرح کړل، خو کارپوهان وایي چې د جرګې وړاندیزونه مخکې له مخکې پلان شوی وو. په دې ارتباط په کابل کې د ازادي راډیو خبریالي ماریا صدیقی د پوځي چارو له کارپو جنرال امر الله امان سره مرکه لري.
تاسو په جریان کې یاستئ د جرګې په دریم ورځ د جرګې کمیټو خپل وړاندیزونه وړاندې کړل. د دوی یعنی وړاندیزونه هغه چې ورته وي یو بل ته په دې کې ویل شوي وو چې د نړیوال تور لیست څخه د دولت د وسلوالو مخالفینو نومونه وویستل شي، د باګرام او ګوانتانامو زندانونه د باید وتړل شي، او هغه افغان سیاسي زندانیان چې هلته بندیان دي هغه د باید راخوشي شي. تاسو څه فکر کوئ دا به څومره عملی بڼه غوره کړي؟
زه په جرأت سره وایم چې دغه مسؤلین باوجود چې مسؤلین ورته انسي وو خو دوی بیا هم په دې باندې نه دي پوه شوي. دا یو مشورتي غونډه وه چې دوی حکومت ته مشوره ورکړي، اما دوی دغه داسې مجازي قوه نه وه او دا اجرایي بڼه نه لري، قانوني بڼه هم نه لري. وګورئ د تور لیست نیولل او خلاصېدل دا ټول د بهرني ځواکونو او د امنیتي د ملي شورا د ځاني جامې پورې مربوطه شورا ده، هغوی پورې مربوط ده. څنګه چې نیولې دي په تور لیست کې هم چې به هغوی په خپل تصمیم باندې له تور لیست نیسي، هغه په دغه مشورو باندې ګمان نه کوم چې دا کار وکولی شي. مونږ ته د یو وخت ضایع کولو په خاطر باندې چې دوی درې ورځې تېرې کړلې او خپل هویت یې وښودل، او اصلا اساسي خبره خو همدغه وه چې باید د افغانستان حکومت ته یو د مشروعیت څیره ورکړل شي په دغه شپاړس سوه نفرو کې. نور داسې عمده کوم پرابلم نه حل کېږي او نه دوی د حل خلک دي چې هلته راغلي دي.
تاسو په نظر دغه وړاندیزونه چې د دغه جرګې لخوا وشول، آیا دغه به د دولت وسله والو مخالفینو ته د منلو وړ وي او که څنګه؟
په اوله ورځ باندې چې جناب احمد کرزی غږېده، طالبانو خپل عکس العمل په څلورو راکټو باندې وښوده، هغوی وویشتل، خیمې باندې هم فایر وکړه، ډزې وکړلې او نور پیاده جنګونه هم سره وکړله. ولې خبر هلته ده چې هغوی له اول هم رد کړې وه او په جریان دغه کې هم د هغوی ویان خپل هم د میډیا له لارې وویلې چې دا موږ ته قابل د قبول هم نه ده او نه دې کې موږ نماینده ګان شته او نه څوک د موږ نمایندګي کولی شي. حتی دا خبره یې وکړله.
بلې، تاسو په نظر باید څه وشي خی؟
ما په نظر باندې خبرې خو ډېرې دي، خو زه په ډېر په لنډه توګه درته وایم چې فساد د ادارې ورکول، د خپل د حکومت اداره تبدیلول، په قانون اساسي کې تغییر راوړل او خلکو ته چار ورکول او د حکومت ادارې او چارو ورسپارل، تر هغو چې فساد ورک نه شي، قاچاقبري ورک نه شي او دغه حقیقي مشروعیت اداره د افغانستان ځانده پیدا نه کړي، د خلکو په انتخاب باندې کاندید حکومت مابین ته رانیسي، زه فکر کوم چې دا شخړه باندې چې دوام لري غیر له دغې لارې نه چې دوی دې ته پناه ویسي او خلکو ته حق ورکړي او خلکو ته ځان ورسپاري.
دا خو هغه څه وو چې په جرګې کې کمیټو هم همدغه وړاندیزونه وکړل. تاسو په نظر دا به څومره عملي بڼه غوره کړي؟
ما خو مخکې عرض وکړ درته، بیا تکراروم چې دغه پیشنهادونه چې هغوی هم کړي او چې موږ هم ورته د بیرون دفت لپاره مې دا پیشنهادونه ورته ودلوده، دا د دې ادارې په موجودیت کې قطع نه کېږي تر هغو چې تغییر د ادارې نه نیسي، باورمنده اداره نه نیسي، قانون اساسي د افغانستان ته احترام ونیسي او قانون اساسي په درست شکل باندې تطبیق نیسي او دلته یو خپل نیسي، یو مېرنۍ نیسي، دلته ټولو ملت ته په یوه سترګه باندې وکتل شي، نو هغه وخت کې امکانات د دې شته چې افغانستان خلک نور له جنگ خسته شوي دي، له مرګ خسته شوي دي، نور سومانه دي، نور هېڅکله دوی جنگ نه غواړي، سوله غواړي. ول سوله خیر ده، موږ په ایمانداري کې هم دا شایسته، په اسلام کې هم دا شایسته ذکر شوی ده. ولې په تعصب سره چې د دغه سي ادارې د فساد دي، ادارې د قاچاق دي، ادارې د رشوت دي، ادارې دې په وجود کې دغه شی تطبیق امکان نه لري.
د جرګې پایلې څنګه ارزوي؟ تاسو په نظر د جرګې پایلې به څه وي؟
پدې فقط راغمل دولتي کسان خپل خپلوان میلمانه کړي و راغمل درې ورځې تیرې کړې، سبا بیرته ځي خپل کورو ته ځي او خپل وظیفو به توظیفېږي. وګورئ تاسو دغه نن د میډیا له لارې به مو اورېدلي چې خپل کونل د لوی ویم مظاهره په لاره باندې اچولې وه چې حقیقي نمایندګان دي، هغوی نه راغلي چې هغوی دغه غوټه د مشکل خلاصه کړې وه. په لوګر کې همداسې مظاهره وشوه، په ګردیز کې همداسې وشوله، خپل په هلمند کې رئیس د شورا ولایتي وویل چې کابل نشینه هلمندی زما وکیل نه شي کېدای، زه باید د هلمند نه ور ولېږم چې د ما مشکل حل کړي. ولې په تعصب سره دلته تشریفاتي خلک راغلي دي او تشریفاتي خلکو په خبره باندې بېرته خلاصېږي بې فائدې.
د په کابل کې د سولې د ملي مشورتي جرګې په ارتباط کارپوه جنرال امر الله امانو.
ولې افغانانو او ځینو نورو ولسونو د خپل سیاسي مبارزو په تاریخ کې له تشدد څخه کار اخیستی.
متاسفانه د شلمې پیړۍ په دوه
نیمایي کې په معاصر تاریخ کې د نړۍ د ګڼ شمیر هیوادونو استبدادي رژیمونه په سوله ایزو مبارزو نسکور شوي، خو په افغانستان کې لا هم وینې بهول کیږي.
فعلاً د افغانستان مشکل ګوزدریس کې نسل جوان احترام خوده.
عدم تشدد څه ډول مبارزه ده او مخکښان یې په افغانانو او نړیوالو کې څوک دي؟ دی او ګڼ شمیر نورو پوښتنو ته ځوابونه د ځانګړو راپورونو په هغه لړۍ کې واورئ چې ډیر ژر به له آزادۍ راډیو څخه خپره شي.
ازادي رادیو هر ورځ په 12 ساعت خبرونه لري، د سهار له وجود ماښام تر وجود. زموږ په ویب سایت زموږ ټول پروګرامونه بیا بیا اورېدلای شي. ازادي رادیو ټکی کوم. اوس راځو سیمېزو مسایلو ته. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو اداره وایي چې افغانستان ته د هغو مهاجرینو د ستنېدو پروسه چټکه شوې چې په پاکستان کې اوسي. دوی وایي چې دا په تیرو څو کلونو کې تر ټولو زیات شمېر مهاجرین دي چې بیرته خپل وطن ته ستانه شوي دي. له هغه ځای د ازادي رادیو خبریال مجیب الرحمن رپورټ لري.
د ملګرو ملتونو د کډوالو چارې ادارې یا یو ان ایچ سی آر د مسؤلینو په وینا، د کډوالو د بیرته ستنېدو لړۍ ګړندۍ شوې او د تیرو کلونو په پرتله سږ کال زیات شمېر کورنۍ خپل هیواد ته ستنې شوې. د یادې ادارې ویاندې رابعه علي ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دریو میاشتو کې څه د پاسه 1600 تنه کډوال خپل هیواد ته ستنې شوي چې دغه شمېر د تیرو کلونو په پرتله خورا زیات دی.
تقریبا اب تک 61000 سے زائد افراد جو ہیں وہ واپس جا چکے ہیں اپنے وطن. اس کو اگر آپ خاندان کے حساب
سے کل تر اوسه د 1320 کورنیو څخه د پاسه 1600 تنه بیرته ستنې شوي. که څه هم د تیرو څو کلونو راهیسې د کډوالو د بیرته ستنېدو لړۍ په چټکۍ سره روانه ده، خو د روان کال په اوږدو کې چې څومره خلک بیرته ستنې شوي د تیرو کلونو په پرتله د هغوی شمېر زیات دی. په پاکستان کې رواني امنیتي ستونزې، د مهاجرت د کارتونو نه تمدید، اقتصادي مسایل او په افغانستان کې نسبي امن د دې لامل شوی چې افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستنې شي. د کابل د شمال اوسیدونکی نواز شریف یو له هغو کډوالو څخه دی چې په پېښور کې له 25 کالو تیرولو وروسته بیرته خپل هیواد ته ستنېږي.
25 کاله کېږي چې د کار کوسیږو، دلته اوس روزګارونه خراب دي، د مهاجرانو کارتونه هم نه وای نه کوو، پولیسان مونږ تنګي، اوس وطن کې حالات ښه دي، اوس سپورټ چې داسې وطن ته تر قیمته پورې دلته خوشې اوسېدي.
په پاکستان کې د ملګرو ملتونو اړوند مرکزونه هر کال د حمل لومړۍ نه د قوس تر نیمایي پورې فعالیت کوي. د دغې ادارې په وینا دا مهال په ټول پاکستان کې 1,900,000 ثبت شوي افغان کډوال ژوند کوي چې 1,000,000 یې د پښتونخوا په بېلابېلو برخو کې اوسېږي. مجیب الرحمن، وصال، ازادي راډیو، پېښور.
بیا هم په د افغان مهاجرینو په اړه رپورت لرو، خو له ایرانه. د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي چې ایران سبسایډي پای ته رسولی، د سبسایډي سیستم یې پای ته رسولی او دا کار به په دې هیواد کې پر افغان مهاجرینو فشار لا زیات کړي. په جنیوا کې د دې کمشنری د ویاندې په وینا، ایران به له خپلې دې نوې پریکړې سره سم سږ کال د برېښنا، اوبو، ګاز او ډوډۍ بیا لوړ کړی، خو په مقابل کې به یې خپلو اتباعو ته نغدي پیسې ورکوي. نو دا به خپل پر افغان مهاجرینو فشارونه زیات کړي. عصمت سروان پر همدې مسله له ډاکټر محمد عیسی ستانگزی سره مرکه لري. دی خپله په ایران کې اوسي.
د ایران حکومت غواړي چې سبسیډي لري کې. د دې تاثیر به په افغانانو څه وي او لکه دا کار شروع کوي؟
هر رئیس جمهور کوشش کاوه چې دا طرح اجرا کړي خو نسو کامیابیدای، ځکه چې ایران خلک سره موافق نه وو. خو احمدی نژاد کله چې دا طرح پارلمان ته وړاندې کړ، چې پارلمان هم څه تغییر سره تصویب کړه، اوس به د شپږمې میاشتې له پایله دا طرح اجرا کیږي. په طرح کې ټول هغه شیان شامل دي چې حکومت سبسایډي ورکوي، خو تدریجی ډول به دا کار کېږي. لومړی به له هغو شیانو سبسایډي پورته کېږي چې ډېر تاثیر په خلکو نه اچوي. ورو ورو به بیا پکې انرژي، تیل او هر څه راځي. افغانانو تاثیر په هکله باید ووایم چې ایرانیانو لپاره سبسایډي د لرې کولو په مقابل کې طبعا چې یا اندازه پیسې په نغده ورکوي او د دوی هغه شمېرنې احصایه ټول اخیستل شوي چې هر کورنۍ ته به څومره پیسې په مقابل کې ورکړو، څو منفي تاثیر پرې ونه کړي. خو افغانانو لپاره دا شی نشته. کله چې دغه طرح اجرا کیږي طبعا قیمتونه سره لوړیږي. حتی هغه جنسونه چې په سبسایډي کې نه دي شامل، هغه هم تاثیر کوي قیمتونه زیاتیږي او مقابل کې افغانان نغد پیسې نه ترلاسه کوي له حکومت نو په افغانانو تاثیر ډیر زیات ده او افغانان ډیر مشکلات سره مخامخ دي په تیر بیا د انرژي په برخه کې د برق او د ګاز او چې ایران کې او د اوبو حتی لس برابر کیدای شي داشان قیمت زیات شي طبعا د افغانانو له وسه بلا شي وروتل خبري افغانان له ډیر سخت مشکلات سره مخامخ
دي ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنری ویل دي چې په تیر بیا هغه افغانان چې په شارونو کې اوسي هغه بل زیات مشکلات سره مخامخ شي د سبسډي لري کول په کلیو په باندو باندې تاثیر نه لري
اول نه په کلیو باندوم تاثیر لري خو په خارو کې خدمات ډیر زیات دي او سبسډي په خارو کې ډیر زیات دي اوس هم نو څکل په خارو کې لري یوازې نه شته چې ډیر زیات تاثیر منفي د هغې انرژي په برخه ده دغه مصرف په خارو کې ډیر زیات ده په کلیو باندو کې مثلا ګاز مصرف کم لري اوبو مصرف کم ده په خارو کې خدمات ډیر زیات سبسډي په خارو کې اوس هم ډیر زیات تمرکز په خارو کې ډیر زیات ده
دلته د خوراکي موادو خبرم کړی ده خوراکي مواد مثلا ډوډۍ به څه ډول په افغانانو تاثیر ولري آیا نانوای بل افغان نه زیاتې پیسې اخلي تر به ایراني په څه ډول بیا اخلي
کله چې سبسډي لري کېږي اوس چې سبسډي ستا اکثر ټول نانوایانو ته حکومت وړو ورکوي ارزانه ده چې کله سبسډي لري کېږي نو طبعا هغه وړو به آزاد نانوای له بازار اخلي روی قیمت مثلا اوست 200 تومانه ده حالتا با 400 تومانه کیگی ایرانای با مرزی فهمه 400 تومانه با دوره یخدی ولی ایرانی تا پا مقابل که هر سبسایدی پا مقابل که نهده پیسی پا حساب ده بانکی یا دیگه کورانه مقابل که ورکول کیگی بیا چه اگه کم شاید داید قیمت بایا اخلی پا مقابل که نهده پیسی ترلاسه کبی نه حکمت اگه شاید جبران سی ولی افغان بزی هم اگه دوره 400 تومانه اخلی ولی مقابل که نقد پیسې نشته نو دلته باید ملګری ملتونه یا نور نړیوال موسسې کومک که افغانانو سره چې دس یو شرط ته برابر کی چې نقد پیسې لکه ایرانیانو ته ورکول کیږي د ملګرو ملتونو لخوا افغانانو ته ورکړل شي چې په سبسایډي کې منفي تاثیر پدې رانسته
په کابل کې د سولې د ملي مشورتي جرګې د پای شبې دي او ټاکل شوی د چي جمهور رئیس حمید کرزی جرګې ته وینا وکړي نو کچې د خبرې پیل کړې تاسو به حتمًا له جریانه خبرو خو اوس په خبرونه کې بیا هم یو نړیواله مسأله لرو د رپورت مو په هند او پاکستان کې د ورستیو پرمختګونو او د هند او پاکستان د روابطو په ارتباط دی د جنقا الکوزی رپورت ته پام سي
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د بهرنیو چارو په وزارت کې د هند او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو خبرو د پیل په مهال جوړ شوی غونډه کې ویل له هند سره د امریکا د ستراتیژیکي تړون مقصد دا ده چې د هندیانو هغه اندېښنه لري شي چې ګوندې دوی به د دوو سیالو هیوادونو چین او پاکستان ترمنځ د امریکا له نظره وغورځي جمهور رئیس اوباما د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د هند د بهرنیو چارو د وزیر اس ام کرشنا په ویاړ جوړ شوي رسمي مېلمستیا کې ویل له هند سره د امریکا دوستی او د اړیکو پراختیا د ده د ادارې او شخصا د تا لومړیتوب لري په دې مېلمستیا کې د امریکا او هند بهرنیو چارو په وزیرانو سربیره د دواړو هیوادونو زیات شمېر لوړو چارواکو هم ګډون کړی و د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما هند د نړۍ یو بامسؤلیته طاقت وباله او زیاته کړه د هند او متحده ایالاتو ترمنځ دوستی او اړیکې به د یویشتمې پیړۍ د معرفت یو شراکت وي د امریکا متحده ایالات په دې اونۍ کې زیار باسي چې هند ته یو ځل بیا ډاډ ورکړي او دا ځکه چې د هستوي طاقت لرونکی هند د سیمې په زیاتو برخو کې چې امریکا پکې د مسلو او ستونزو د حل پلانونه لري مهمه ونډه اخیستلای شي هند په پاکستان او افغانستان کې د افراطیت او تروریزم په ضد د امریکا په مشرۍ مبارزې کې د چین د قوت د مقابلې او د غرض د نړیوال سوداګرۍ او د اقلیم د بدلون په مسلو کې د متحده ایالاتو لپاره ډیر مهم هیواد دی د امریکا جمهور رئیس دغه راز ویل هند یوازې په جنوبی آسیا کې د جغرافیایي موقعیت له وجې د امریکا لپاره اهمیت نه لري بلکې دواړه هیوادونه ګډ او ژور ټولنیز سیاسي او ستراتیژیک ارزښتونه هم لري اسوسییټډ پریس اژانس لیکي د هند او امریکا اړیکې له څو لسیزو بې باورۍ څخه هغه مهال خلاص شول چې د وخت جمهور رئیس جورج دبلیو بوش په 2008 کال کې له هند سره د ملکی هستوي ټکنالوژۍ مهمه معامله لاسلیک کړه هند په عین حال کې له چین او پاکستان سره د واشنگټن اړیکې هم له نږدې او په پوره دقت سره څاري د هند د بهرنیو چارو وزیر کرشنا د پنځشنبې په ورځ د امریکا او هند اړیکو یو څه تاوتریخوالی هم په ډاګه کړ او ویل متحده ایالات باید هند ته اجازه ورکړي. له هغه امریکایي څخه پوښتنه وکړي چې په 2008 میلادي کال کې د ممبای په خونړیو حملو کې د لاس درلودلو په تور نیول شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د خپل هندي سیال دې غوښتنې ته مستقیم ځواب ونه وایه، او دغه راز د بهرنیو او عدلي چارو وزارتونو هم د کرشنا د غوښتنې په اړه څه نه دي ویلي. امریکایي تبع ډیوډ کولمان هډلی د ممبای په حملو کې په لاس درلودلو اعتراف کړی او وایي چې د حملو په تنظیمولو کې مرسته کړې ده. د امریکا او هند بهرنیو چارو وزیرانو او چارواکو په پاکستان کې د بنسټپالو او د هند په ممبای